و 25 متر. درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دی. د اوسنۍ رادیو د خبرونې تمو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د افغانستان پر خاوره د پاکستان له حمله وروسته د طالبانو دفاع وزارت د پاکستان پر پوز د جوابي حمله خبر ورکړ. دفاع وزارت نن پر اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې ځواکونه د ډیورند فرضي کرشي په اوجدو کې د پاکستان پوزي مرکزونه په درنو وسلو وشتي دي. پاکستاني الوتکو نن سهار وختي د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر لمن کلی او د خوست ولایت د سپيري ولسوالۍ په افغان دوبه سیمه کې پر دوو کورونو بمباري وکړه چې د طالبانو د چارواکو په وینا په دواړو لوکی پینځه شزی او درې ماشومان وژل شوی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا په یو اعلامیه کې موبایل دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوی دي. په اعلامیه کې راغلی چې د دې بریدونو اصلي هدف د حافظ ګل بهادر ډلې غړي و چې له ټي ټي پی سره یو ځای د پاکستان په خاوره کې د څو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري او له کبله یې سلګونه ملکیان او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې پاکستان په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان په خاوره کې دننه د ټي ټي پی او نورو تیرورستي ډلو په اړه په تکرار د افغانستان موقت حکومت ته خپل جدي اندیښنه څرګنده کړې ده. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د هغه تاریخي اثر د قاچاق مخه نیولې ده چې 304 دیش کال لرغونتوب لري. باختر خبري اژان چې طالبان اداره کوي د بدخشان ولایت د استخباراتو د چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د اثر یو ځانګړی کاغذ دی چې 9 متره اوږدوالی، 40 سانتي متره سور او وزن 300 کیلوګرام دی. د خبر لمخې پر دې کاغذ د سرو زرو او لاجوردو په اوبو د پیغمبرانو شجرې لیکل شوی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنز وروستۍ شل اووره مسابقه روانه ده. دا مسابقه په شارجه کې روانه ده. پچا افغانستان وګټله او غوري وبلل چې لومړی بیټینګ وکړي. د افغانستان ټیم تر اوسه په شپږو اوورونو درو توپونو کې 15 منډي په داسې حال کې کړې دي چې دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. وروستۍ لوبغاړي هم دا اوس وسوځېده. دا مسابقه به د دې لړۍ ګټونکو معلوم کړي. لومړی شلو ورسیالي آیرلند او دوهمه افغانستان ګټلې و. او اوکراین وایي د هوایي مدافع ځواک د روسیې له هغو 22 بی پیلوټ الوتکو څخه چې د دې هیواد بیلابیلې سیمې پنهخه کړي 12 ویشتلي او لمزه وړي دي. د اوکراین پوز نن پر خپل ټلیګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي چې دا بی پیلوټ الوتکې د پلازمینې کیف، پولتاوا، خمیل نیتیتسکي، چرکاسی، کیرو ووهارت، دنپرو پتروفسک او څونور سیمو په فضا کې پنه خښوی دي. د پاوس په بیان کې راغلی دي چې پر خارکیف او سومی سیمو هم د اوتو غندوی په وسیله حمله شوې دي. د اوکراین پاوس د دې حمله د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي، خو د سومی سیمه سیمایزو چارواکو ویلي دي چې د سیمه ملکی تاسیسات زیانمن شوې دي. زمو شغله ازادي رادیو اوري. په خوست او پکتیکا کې د پاکستان له بمباري وروسته د طالبانو ویندوی په خبرګون کې وایي
پاکستان باید په خپل خاوره کې د پیښو د نه کنټرول، ناتواني او ستونزو پلا پر افغانستان وانه چوي.
په غزنی کې یو شمیر کلینیکونه بند شوی دي.
غزنی کې ډیر لس روغتیاي کلینیکونه بند شوی دي. دا د شزو او ماشومان لپاره ډیر په ګټه کې وو.
د سویډن کمیټې کارکونکو په افغانستان کې د دې کمیټې د فعالیت درېدا لوی ضایعه بولی. د پکتیا اوسیدونکو له اقتصادي ستونزو او د بیو له لوړوالي شکایت کوي.
که داسې خلک څه شګیزو بیګانه لري، اوس ګوره ډالر په ټیټ راغلی، افغانۍ پورته ولاړه، نرخ په یغې باندې ولاړ.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پا په افغانستان کې د پاکستاني الوتکو له بریده وروسته د طالبانو حکومت د بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. د پکتیکا په برملا او د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په پایله کې د 15 ښځو او درو ماشومانو د وژل کېدو راپور ورکړی شوی دی. د طالبانو حکومت په یوه اعلامیه کې لیکلي دا ډول پیښې خورا بدې پایلې درلودی شي. له بلې خوا د پاکستان له بریدونو وروسته د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي ځواکونو یې د دې حملو په ځواب کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه په درنو وسلو ویشتي دي. جزئیات د امید ظاهر مل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو حکومت د پاکستان لخوا په پکتیکا او خوست کې د نن سهار د بریدونو په غبرګون کې د عمل د افغانستان په حریم تجاوز او غیر سنجیده اقدام بللی دی. د طالبانو حکومت په دې اړه خبره کړې اعلامیه کې چې ویان دي ذبیح الله مجاهد لوستي ویلي
پاکستان باید په خپله خاوره کې د پیښو د نه کنټرول ناتوانۍ او ستونزو پړه پر افغانستان وانهچوي، ځکه داسې پیښې خورا بدې پایلې درلودلی شي چې بیا به یې کابو کول د پاکستان په اختیار کې نه وي.
د طالبانو حکومت د اعلامیه پر بنسټ د پکتیکا د برمل ولسوالۍ په لمنه او د خوست د سپیرې ولسوالۍ د افغان دوبۍ په سیمه کې د پاکستان په بریدونو کې ملکي کورونه په نښه شوي چې له امله یې 15 ښځې او دوه ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې پاکستاني ولس او نوی ملکي حکومت باید پرېنږدي چې د پوځ څو تنه جنرالان په دې ډول بې پاکه کړنو د تیرو شلو کلونو په څیر د نورو جهتونو د ګټو لپاره خپلو غلطو سیاستونو ته دوام ورکړي او د دوو مسلمانو ګاونډیو هیوادونو اړیکې خراب کړي. د چارو کتونکي هم په دې باور دي چې دا پیښه کېدای شي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ ترینګلتیا نوره هم زیاته کړي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواکونو په افغانستان کې د مشکوکو پاکستاني طالبانو څو پټنځایونه په نښه کړي چې له امله یې لږ تر لږه هته کسان وشل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر رسنیو چې ظاهرا یې د پاکستان پوځ رهبري کوي د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په دې بریدونو کې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د ترهګرو درې مرکزونه په نښه شوي دي. پاکستاني سرچینو دا ادعا هم کړې چې په دې بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان یو قومندان عبدالله شاه محسود هم وژل شوی دی. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا رد کړې او زیاتوي د عبدالله شاه په نامه کس چې پاکستان اړخ یې په پیښه کې په نښه کېدو ادعا کوي په پاکستان کې دی. د تحریک طالبان پاکستان یاد قومندان عبدالله شاه محسود هم په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی ویلي وزیرستان کې د هیڅ ډول برید پرې نه دی شوی.
دا کیمه په پرګند خاریجی داغه به بنیاد دی نن د رژو او مارزدو او تلاسان تاریخ تای د مارچ نورکار چیر شدا په پرګند شي او مش په خپل جنوبی وزیرستان شه په دارا شوال شه د میجاوانه فعالیتین دی
د تحریک طالبان پاکستان لخوا خبره شوې اعلامیه کې پر خوست او پکتیکا د پاکستان هوایي بریدونه غندل شوي او زیاتوي پاکستاني دولت هغه مظلوم وګړي په نښه کړي چې د یاد حکومت له ظلمونو افغانستان ته کډه شوي وو. هغه د طالبانو حکومت دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ادعا کړې چې د پاکستاني الوتکو د بریدونو په ځواب کې ځواکونو د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د پاکستان پوځي مرکزونه د درنو وسلو په وسیله په نښه کړي، خو په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې د ډیورنډ کرښې په کومه سیمه کې دا بریدونه د دوی لخوا شوي دي. ازادي راډیو ته د پکتیا له ډنډې پټان ولسوالۍ یو شمېر سرچینو ویلي په سیمه کې د طالب ځواکونو او پاکستاني عسکرو ترمنځ جګړه شوې چې پکې له درنو وسلو همکار اخیستل شوی دی. تر اوسه په دې نښته کې دواړو لوریو ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه رسمي ارقام نه دي خپاره شوي. د افغانستان په خاوره داسې مهال د بریدونه کېږي چې د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په خپل ایکس پاڼه ولیکل د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست سمیر خان متقی سره یې ټلیفوني خبرو کې له ترهګرۍ سره په مشترکې مبارزې ټینګار کړی دی. دا وخت تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته دریم ځل دی چې پاکستان په افغانستان کې دننه هوایي بریدونه کوي. پاکستاني الوتکو له دې وړاندې په پکتیا او کونړ حمله کړې وې چې په پایله کې ملکی وګړي وژل شوي وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خپره کړه او په هغه کې ادعا وکړه چې دا بریدونه د استخباراتي معلوماتو پر اساس شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم درس ویل شوی چې پاکستان د افغانستان ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ته درناوی کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یادونه کړې چې د افغانستان خلکو ته درناوی لري، خو د افغانستان د واکمنانو په منځ کې ځینې عناصر د ټي ټي پی ملاتړ کوي او د پاکستان خلاف د نیابتي ځواک په توګه له دې ډلې څخه کار اخلي. د دې موضوع په اړه مې په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخوانی مرستیال زرده شمس سره خبرې کړې دي او لومړی مې ورته ویلي دي چې د دغو بریدونو پیغام څه کېدای شي.
سلامونه سروان صاحب، طبعا دا د پاکستان افغانستان په حریم باندې د افغانستان ځمکني بشپړتیا باندې ډیر شدید دغه باندې برید دی، سرغړونه ده او دا لکه څنګه چې تاسو راپور کې ویل چې حتی د طالبانو د حکومت نه را په دې خوا چې حتی د دوی ملګري او دوست حکومت ګڼل کېدو دا دریم وار تیری دی چې دوی د افغانستان په خاوره کوي. نو دا ښکاري چې پاکستان ناهیلی دی د طالبانو د همکارۍ نه، او اوس غواړي چې دوی په زور باندې او د دغسې وسلوالو
د څه ډول همکاري غوښتنه لري. شمس صاحب، پاکستان دا منظور هم دره چې ټي ټي پي ته پاکستان وایي چې طالبانو پناه ورکړې ده، پناه دي نه ورکوي.
عمده غوښتنه خو یې هم ده په داسې حال کې چې د طالبانو چې د وسه څه پوره وو هغه دوی ورسره کړي دي، دوی ته د خبرو اترو د مذاکرو زمینه برابره کړه، چې دا هم زما په نظر د دوی اشتباه وه. مګر د دې نه زیات د ټي ټي پي باندې دوی کوم فشار نور نشو واردولی، ځکه چې د پاکستاني طالبان د پاکستان ستونزه ده، د پاکستان یو اړخ ته د دوی دغه افراطیت د پاللو هغه یو نتیجه ده. او دویم دا دی چې پاکستان دومدغه سکړی په دې مناطقو کې خصوصا په قبایلي سیمو کې دی را پیدا کړی چې د پوځ ته د راتګ او د اشغال زمینه برابره کړي، او هغې اوس ولسي غبرګون هم هغې ته پیدا شوی دی، په سوله ییزه توګه باندې هم غږ پورته کېږي او طالبانو پاکستاني طالبانو وسله مبارزه
کوي. فکر نه کوئ چې پاکستان په خپله به هم باید په دې وپوه شي که چېرته داسې وي واقعا چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې نه وي او له افغانستان په پاکستان حمله نه کوي، نو بیا پاکستان ولې باید په افغانستان باندې حمله وکړي؟
پاکستان خو دغه ډېرې مودې راهیسې دوی هغه خپله ناکامي د دوی د امنیتي ادارو د دوی د پوځ بې کفایتي د هغې د پټولو دپاره، او دا چې خپل ولس ته یو طرف ته د پوځ ارزښت او د دوی هغه ضرورت قایل کړي چې پوځ دغه د ستاسې دفاع کوي او ستاسې دفاع ته ولاړ دی، او بل دغه سیمې چې ما مخکې ویلې چې دوی لاندې کړي دي او دغه سیمو ته چې دوی راغلي دي چې دغه سیمې نیمه خود مختاره وي، نو د دې د لاندې کولو لپاره دوی اوس دغه یو تګلاره خپله کړې ده چې د تاوتریخوالي ده او بیا تور په افغانستان باندې اچي. نو داسې یو وضعیت اچوي او بي خړې کړي دي او مایان نيسي، نو پوز هم دغه یو تګلاره خپله کړې ده.
ډېر مننه. سلامت اوسه شاخله زرده شمسو په اسلام آباد کې د افغانستان په خانه مرستيال سفیر کوربدان ورزو د سیاسي چارو شنون کې نثار احمد شیرزی ته شیرزی صاحب تاسو مرکلای وایم. یو خبريال سمی یوسفزی د وزیرستان د وړ میبرزی بریټ ته اشاره ویلي چې پاکستان وروسته لدی چې دا ډول بریډونه په خاوره کې وشي په داخل کې لولسی فشار سره مخامخ کیږي او دوی بیا مجبوریږي چې خلکو ته په یو ډول قناعت ورکړي چې دا د مش بلاستر زنی نه یوناست اقدام کو. آیا فکر کوي چې د پاکستان پوز به دا بریدونه د دې لپاره کړی وي چې خپل خلکو ته قناعت ورکړي؟
سلامونه اونې کې دی وګوره، دا د پاکستان فوج او استخبارات ډیر شیطانی پروګرامونه لري او پلانونه لري چې غوالي خپل خلک هم وغولي او دنیا هم وغولي. یو خو دوی د توریزم د مقابلې په نوم دغه عمل ترسره کوي، بل ټي ټي پي ده که د پاکستان فوج کوم مخالفین څوک ته ځان ته مخالفین وایي، ټول د ده خپله جوړ شوی ګروپونه ده. دوی غواړي هغه ګروپونه دغه د دوی ترهګري کارونه خپل د خپل ګټه د لاسته راوړلو لپاره استفاده
کوي. چې شي ګټه تاسې منظور له ګټې نه څه منظور دی؟ پاکستان تاسې ولیدل چې وړمه ورځ هلته برید وشو او پوځیان یې ووژل شول، نو ګټه یې په څه کې ده؟
پاکستان د توریزم په نوم ډېر لوی تجارت کړی ده د ډېر کالونو راهیسې، اوس هم غواړي دنیا نه باج واخلي او د توریزم د مقابلې په نوم دنیا نه دا فن واخلي. په دې چې پاکستان اقتصاد ډېر ورشکست اقتصاد ده، نوې ملکي حکومت هم راغلی.
فکر نه کوي چې دا ډول حملې به د دواړو خواوو ترمنځ لانجه ډېره پراخه کړي او یو پراخ جګړې په سبب بشي؟
زه فکر نه کوم. یو خو تاسو وګورئ نن د طالبانو وزیر دفاع یو یونیفورم اچولی ده، وغوښتله چې خلکو ته ځان وښیي، دا یو طرفان ده. بله، طالبان واک د ایسای په لاس ده، ایسای دی نه بالکل مشکل نه لري، پوهیږي چې طالبان زموږ د اجازې نه پرته هغوی خپله کورنۍ ته هم نشي راتلی. نو په طالبان دوی په مقابله کې چېنې کوي، یو څه ډزې چېنن کړی دی، هغه هم دام سختګي ده. او بل ته تاسو په یاد وساتئ، هلته پاکستان دننه د بلوچانو مبارزین ده چې هغوی هم ډېر مبارزین په افغانستان کې پناه اخیستې ده. دوی غواړي چې دا اول ظلم نه ده، مخکې هم همداسې حملې کړې ده. هغه بلوچ مبارزین پی پنخه کړی ده یو خبر او بل چې دنیا ته وخی چې مونږ د توریزم د لاس نه مشکل لرو او د توریزم د مقابله په نوم پیسې واخلي دنیا یو باج
د سیاسي چارو شننکې نثار احمد شیرزای بو
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته
د یو شمیر پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې د دغه هیواد د کورونو چارو وزارت د پنجاب حکومت امر کړی چې د اپریل له 15مې وروسته د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارت لري. دغه رسنیو ویلي هغه افغان کډوال چې د یادو کارتونو درلودونکي دي باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووسی. هممهاله یو شمیر تازه راستانه شوي کډوال وایي چې له اقتصادي ستونزو او بې روزګارۍ سره مخامختی جزئیات په دې راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنیو له هغې ډلې یو نیوز راپور ورکړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د پنجاب حکومت ته امر کړی چې د هغو افغان کډوالو چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري د ایستلو د عملیاتو دویم پړاو د روان کال د اپریل له 15مې را پیل کړي. د یو نیوز د راپور له مخې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر آفتاب دورانی دغه پریکړه د دغه وزارت له چارواکو سره په لیدنه کې کړې ده. یاد رسنۍ د خپلو سرچینو په حواله لیکلي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په پام کې لري د هغو افغانانو نوملړ چې د آی سی سی کارتونه لري د پنجاب حکومت ته واستوي څو له پولیسو او نورو اړوندو څانګو سره شریک کړي. په دې راپور کې راغلي هغه افغان کډوال چې د آی سی سی په نوم د کډوالۍ کارتونه لري باید د ټاکل شوې نیټې څخه مخکې په خپل خوښه له پاکستان ووځي. د پاکستان حکومت په لومړی پړاو کې د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو لمخې د 2023 کال د سپتمبر له 15مې څخه د روان کال د فبروري تر 23مې پورې له 5400 څخه زیات بی اسناد افغانان له پاکستان ایستل شوي دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیر کال کې څه باندې 1.5 میلیون افغان کډوال په خپل خوخه او یا په زور هیواد ته راستنه شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دغه کډوال له پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکیه څخه افغانستان ته راستنه شوی دي. خو د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له 2021 کال راهیسې د افغانستان درویش ولایتونو ته څه باندې 1,350,000 کسان راستنه شوي دي. په دې راپور کې له 2021 کال څخه تر دې مهاله په درویش ولایتونو کې د افغانانو د خوځښت په اړه بحث شوی دی. راپور زیاتوي چې په راتلونکي پړاو کې به د 1,200 ولایتونو بررسي هم وشي. په راپور کې اشاره شوی چې ننګرهار، کندهار او هرات ولایتونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ګډې پولې له امله د راستنېدونکو تر ټولو ډېر قرباني دي. دا په داسې حال کې ده چې هیواد ته راستنه شوي یو شمېر افغان کډوال وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ژوند په سختۍ تیریږي. عبدالباسی چې تازه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستون شوی ازادي راډیو ته ویل
او فی الحال افغانستان کې یو افغانستان کې کوم دنده چینل لرو نو د حکومت د چارواکو څخه هیڅ نه دوی اگر دا زوړ شخصیت مناسب ادارو کې په دنده وګماري دا کډوالو باندې ډېر لوی احسان وي.
دغه شان نصیر احمد چې له ایران څخه ایستل شوی ازادي راډیو ته وایي
افغانستان کاروبار نیست.
افغانستان کې هیڅ کاروبار نشته. زه له ډېرې مودې راهیسې ایران ته ځم. لازم د خپلې مېرمنې او اولادونو لپاره خرڅ په ایران کې پیدا کوم. زه 30 کلن یم. په افغانستان کې مې هیڅ کار نه دی کړی. اوس په مزار شریف کې یو اونۍ کېږي چې راغلی یم. هیڅ کار روزګار نشته. که د ورځې 200 یا تر 250 افغانۍ راته پیدا کېږي کار ته تیار یم او هیڅ ځای ته
نهم کار کوم که جای نرم.
بېلابېلو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بحران له 3 لسیزو راهیسې روان دی. خو وروسته له هغه چې طالبانو د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان بیا واکمن شول د ایران، پاکستان او ترکیه په ګډون گاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ کچه ډېره شوې ده. خو گاونډیو هیوادونو په پرله پسې ډول د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو اقدام کړی چې دا مهال د پاکستان او ایران په ګډون په ځینو هیوادونو کې دا لړۍ دوام لري.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د غزنی په مرکز او اتول سوالیو کې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان په مالی ملاتړ او د هدف په نوم مؤسسې لوري جوړ شوی ګرلس روغتیایي کلینیکونه بند شوی دي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا ریاست چارواکي وایي دغه کلینیکونه بند شوی خو د بودیجې د نشټوالي له امله دوی هم نشي کولای چې ملاتړ وکړي. د یاد ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو وایي د دغو روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو سره د سیمې ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدماتو وړاندې ولو بهیر تکنه شوې ده.
د غزنی ولایت مرکز په ګډون پاتو ولسوالیو جغتو او غزنا ورناوا جاغوري اجرستان مالستان او خوګانو کې لا تیریونی راهي سيار لس روغتيایي مرکزونه تړل سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د عام روغتيا ریاست چارواکي وایي دغه دیار لس روغتيایي مرکزونه د روغتيا نړیوال سازمان یا WHO په مالی ملاتړ او د هدف موسسې په مرسته جوړ شوی و چې نور د یادې موسسې د نه مالی مرستې له امله دغه مرکزونو د روان کال مارچ میاشتې په 14 نیټه خپل فعالیتونه درولې دي. دوی زیاتوي د بودیجې د نشتوالي له امله دوی هم نسي کولی چې د دې کلینیکونو ملاتړ وکړي. د غزنی عام روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر اشرف وایي
دغه کلینیکونه خو البته په ټول افغانستان کې د هدف په موسسې لخوا په مخ وړل کېدل. اصل د WHO مربوط په ټول افغانستان کې دغه کار ودرېد. په غزنی کې دیارلس دانی
د یادو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت په بندېدو سره د سیمې د ناروغانو او اوسیدونکو ته د لومړنیو روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو بهیر ټکنی سوی دی. دوی وایي د دغه روغتیایي مرکزونو د فعالیت له بندېدو څخه اندېښمن دي ځکه چې دغه کلینیکونه په لرو پرتو سیمو کې وو او د کلیو خلکو ته یې روغتیایي خدمات وړاندې کول. د زیاتوی د درملنې بنسوی دا مرکزونه د سیمې خلکو لپاره یو اسانتیا و خو هیله لري چې خلکو ته دا اسانتیاوي بیرته برابرې سي. د عام روغتیا وزارت او مرستندوی بنسټونو څخه غواړي چې د یادو ولسوالیو د اوسیدونکو اندېښنې دي هواري او دوی ته د یو ځل بیا د روغتیایي خدمتونو زمینه برابره کړي. تا تره د غزنی خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا د غزنی ملکی روغتون ته د درملنې په موخه راغلي. تا تره وایي د روغتیایي کلینیکونو بندېدل د خلکو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو د ژوند او روغتیا لپاره ډېر ګواښونکي دي.
خبر ساينس په غزنی کې دیارلس روغتیایي کلینیکونه بند شوي دي. دا د ښځو او ماشومانو لپاره ډېر په ګټه کې وو. اوس بند شوي دا باید بیرته خلاص سي تر څو بیرته د ښځو ماشومان د سیمې ټول خلک بیرته ګټه ژوند واخلي باید خلاص سي. ورته
د غزنی په لرې پرتو ولسوالیو کې روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی د اوسیدونکو له لویو ننګونو څخه دي چې اوس د دغه دیارلس روغتیایي مرکزونو په تړل کېدو سره دغه ننګونې زیاتې سوي او لسګونه زره کورنۍ له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې سوي دي. د دغه کلینیکونو له بندېدو سره لسګونه ډاکټران او نور کسان هم بې دندې سوي دي. دوی وایي په هغو سیمو کې چې موږ کار کوو خلک یې لومړني روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی له ډېرو ستونزو سره مخ وو. کله چې دا کلینیکونه فعال وو خلک خوشحاله وو خو اوس چې دا کلینیکونه تړل سوي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ سوي دي.
نه یوازې په غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو کې د هدف په نوم مؤسسې خپل فعالیت درولی او له کبله یې ګڼ شمېر کلینیکونه بند شوي دي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې هم چې ډېره فعاله کمیټه وه او ډېره خلکو ته یې مرسته رسولې خپل فعالیت درولی. د دې کمیټې یو شمېر کارکوونکي او مرسته رسوونکي په افغانستان کې د کمیټې د فعالیتونو درېدل لویه ضایعه بولي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تیرې جمعې په ورځ خپل فعالیتونه ودرول. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستيفانسون پر خپل اکسپانه کښلي چې دوی لا هم له افغانانو سره مرستو رسولو ته ژمن دي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سویډن کمیټې او شمیر کارکونکو او ځنیم رسندویان په دې هیواد کې د سویډن کمیټې د فعالیتونو درېدل لوی ځای بولي. په غزنی او بلخ کې د دې کمیټې دوه کارکونکو چې وایي نه غوښتل لمونې په راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د چارو بندېدل د دې کمیټې ډېر شمیر کارکونکو او هغو کسانو ته چې لمرستوي برخمن کېدل زیان رسوي.
یوازې په غزنی کې د معلولانو لپاره لوی روغتون درلود چې هر ورځ به ورته تر 200 پورې کسان راتلل. اوس چې روغتون ترل شوی، ډیر خلک د دروازې تر شا ولاړ او په تمه دي. همدا ډول په غزنی کې په ښوونیزه برخه کې زیات زده کوونکي او ښوونکي درلودل، او د انجینرۍ په برخه کې هم ورسره ډیرو خلکو کار کاوه. اوس چې له بعده مرغه د سویډن کمیټه تړل شوی، خلک ډیر زیانمن شوي.
زه د پوهنې په برخه کې د سویډن موسسې لا کارکونکو وم. اوس چې د دې موسسې فعالیتونه بند شول، موږ او د سیمې خلک له ډېرو ستونزو سره مخ یو.
په ورته وخت کې یو بل تن چې په افغانستان کې په مرستندویه چارو بوخت دی او دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دی وایي هغه که د سویډن کمیټه د چې اوسې ټول فعالیتونه وتړل شول او نشي کولای کار وکړي او کنور دي. د ټولو کارونه اغېزمن دي او د ملت ترانس لاره درمل له بده مرغه د ټول نشتون چې د خلکو د خوښۍ لامل کېږي لویه ضایع ده. داسې مال چې خلک اوبه ډوډۍ نه لري او له لږې مري خو دوی سازمانونه تړي. په افغانستان کې د سویډن کمیټې د تېرې جمعې په ورځ په دې هېواد کې د خپلو چارو د بندېدو خبر ورکړ. د دې کمیټې عمومي رئیس اندریاس ستفانسون په خپله ایکس پاڼه د دې وضعیت په اړه ناهیلي ښودلې او ویلې دي له افغانانو سره یې د مرستو ژمنتیا پر خپل ځای ده. هغه له سویډن راډیو سره په مرکه کې بیا ویلي دا پریکړه د طالبانو په غوښتنه او د دې کمیټې د کارکوونکو د امنیت په نظر کې نیولو لپاره شوې ده. اندریاس هیله ښودلې چې دوی وشي کولی چې خپل یو شمېر فعالیتونه په افغانستان کې د نورو همکارو سازمانونو په وسیله مخته یوسي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې له تیرو څه باندې څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې د روغتیا او پوهنې په برخو کې کار کاوه، خو له تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو لخوا له بېلابېلو محدودیتونو سره مخ. د طالبانو حکومت په تیر اوړي کې وروسته له دې چې په سویډن کې یو شخص قرآن کریم ته سپکاوی وکړ اعلان وکړ. تر هغه چې دا هیواد له ټولو مسلمانانو د دې چارې له امله بښنه ونه غواړي، اجازه به ورنه کړي چې په افغانستان کې د سویډن کمیټه فعالیت وکړي. خو د سویډن کمیټې بیا ویلي وو چې دوی غیر دولتي بنسټ دی او پر همدې دلیل تر اوسه خپل فعالیتونه مخته وړل. په افغانستان کې د سویډن کمیټه په 1980 کال کې جوړه شوه او له 30,000 معلولیت لرونکو وګړو یې ملاتړ کاوه. د مؤسسې په 13 ولایتونو کې 8,000 افغانان هم په دندو ګمارلي وو. د ویلو ده چې وخت د طالبانو له رسېدو او په ځانګړي ډول په 2022 کال کې په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز وروسته یو ډېر شمېر مؤسسو او سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه محدود یا هم بند کړل.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي وایي د ګردیز ښاروالۍ او نور ادارې دي د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو بیو ته پام زیات کړي. دوی همداراز وایي اقتصاد یې کمزوری دی او نشي کولی چې په لوړو بیو خوراکي توکي رانیسي.
د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکي د ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د روژې په روانه میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو دوامداره څارنه وکړي. دوی وایي سره له دې چې په دې وروستیو کې د نورو بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانۍ بیه لوړه شوې، خو د توکو په بیه کې نه یوازې لګوالی نه تر سترګو کیږي بلکې بیې لا لوړې شوې دي. د پکتیا یو اوسیدونکي حاجي وزیر مشال راډیو ته وویل
خلک مسکنان دي، فقیران دي، دومره وسونه ولاکه څوک لري ولاکه داسې خلک شته چې ګرځو بیګانه لري. نو دا حکومت نه موږ خوښتنه لرو چې په دې کې پام وکړي. په نرخ کې وچګوره ډالر په ټیټ راغلی، افغانۍ پورته ولاړه. نرخ په یغې باندې که تیل دی که اوړه دی که هر شی دی په یغې باندې ولاړ.
د پکتیا اوسیدونکي وایي د خلکو اقتصاد کمزوری دی او په لوړو بیو توکي نشي رانیولی. د دوی په وینا دا چې روژه ده او په دې میاشت کې د خلکو اړتیاوې ډېرې وي، نو سوداګر دې د توکو بیې نه لوړوي. د پکتیا یو بل اوسیدونکي رضوان ګران ویل
کندارانو ته مو همدغه پیغام ده چې باید دوی جګ ریټونو سره سودا خرڅ نه کړي، په کم ریټونو سره سودا خرڅ کړي، ځکه زمونږ هیواد چې ډېر غریب ده، خلک ډېر زیات غریبانان دي، او د شروالي لخوا چې کوم ریټونه ورته ورکړل کېږي په هغو باندې جدا عمل.
د پکتیا سوداګر او کاروباریان بیا د توکو په بیو کې ټیټوالی او لوړوالی ډېر د ګمرکي تعرفو له کبله بولي. وایي کله چې دوی په وارداتو لوړې مالیه ورکوي، نو طبیعي ده چې د توکو بیې به ورسره لوړېږي. د ګردیز ښار یو دوکاندار سمیع الله ول
چکسونه باید لږ گزاره وشي، ټیټ شي مالیات، دا مثلا مسئول مالونه مسئول به کم شي، ولې چې موږ مسئول چې څومره زیات شي موږ مال پسې اچو.
بلونی ته ځایي چارواکي وایي دوی د عمده او پرچون توکو له سوداګرو سره ناسته کړي او هغوی ورسره د توکو نرخونه منلي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي نو دوکانونه به یې وتړل شي. د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي داسې مهال د توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې په ټوله کې د بیکارۍ له وجې د خلکو اقتصادي حالت کمزوری دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا ویلي په روان 2023 زیږدیز کال کې به درویشت اشاریه و میلیون افغانان مرستو تا عربی که تر نمایی دیر اینجونی او میرمنی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
زمو شخله ازادي راډیو اوري د روان خبرونه په دوام کې د 15 دقیقو بحث لرو چې احمد تکلی ورندې کوي.